افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. اور چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا هم وویل چې تر اوسه له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غني بیا د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د سو مهمو خبرونو سرچکی د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه او ټاکل شوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل شوي شتمنۍ څخه د $2 میلیارډ ترسره کولو په اړه کوي یو حکم ورکړي. د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پایل کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکز وي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د یو بل خبر له مخې بیا د جرمني کابینې نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره تمدید کړه. دغه ځواکونه به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 2020 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې حضور ولري. د جرمني د کابینې غړو د صدر اعظم انګلا مرکل په حضور کې په افغانستان کې د خپل ماموریت غزیدل تایید کړل. په نننۍ توافق کې دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر تر 1300 تنه پورې ډیره دایسي. اوس مهال د غیوات په افغانستان کې 1200 سرتیری لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او سلام مشورو بوخت دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د دغه هیواد امنیتي سکتورونه مکلف دي چې د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره لازمه همکاري وکړي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبري غونډې ته په همدې تړاو د ولسمشر د وروستي فرمان په اړه وویل
دوی
وی امنیتی او دفاعي ځواکونه د قوانینو او بې طرفۍ اصل په پام کې نیولو سره د 1998 کال ولسمشر انتخاباتو د امنیت په تړاو ورکړل سوی دند اجرا او د هیڅ کاندید پلوی دي نه کوي. دا خبره داسې مال سوي چې افغان ولسمشر تیر ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د خپلواک او شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو ټول کمشنران له دندو ګوښه کړل. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د دغو کمشنرانو د تورونو دوسیې د ارزولو لپاره یې دغه کمشنران چې د کمیسیونونو مشران هم پکې شامل دي ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقان او عارفان سیمه کې د نوموړي په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غني نن په ولسمشري ماڼۍ کې د ښاغلي مجددي د جنازې په مراسمو کې د نوموړي د خدمتونو ستاینه وکړه.
بایسه اولین رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان نقش خاص ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردند و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردند.
د نجات ملی جبهه د ګوند مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر صبغت الله مجددي د سیشن په شپه په کابل کې د درې نوي کلنۍ په عمر وفات شو. په همدې مناسبت نن چهارشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د کابل په بالاحصار سیمه کې د نامعلوم لوري دوه راکټونه وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی په یو پیغام کې خبري اعلان وته ویل چې دغه دوه راکټونه د کابل بالاحصار سیمه ته څیرمه په ډنډ مرغابي کې لګیدلي چې تلفات او زیان نه لري. د ښاغلي رحیمی په خبره په دې اړه پلټنې پیل سوي دي. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. زموږ غلا زده راډیو اوري. تکه سوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل شوي شتمنۍ څخه د $2 میلیارډ ترلاسه کولو په اړه یې کوي یو حکم ورکړي. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لورې کنګل شوي دي. په هاګ کې د دغې محکمې حکم به له دې محکمې سره د واشنګټن اړیکې ترنګلې کړي. د عدالت نړیوالې محکمې په اکتوبر میاشت کې حکم کړی و چې امریکا دې په ایران کې پر بشري موادو لګیدلې بندیزونه لغوه کړي. د امریکا سترې محکمې په 2016 کال کې حکم وکړ چې ایران دې دغه پیسې د هغو تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنیو ته ورکړي چې ایران په هغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. نن چهارشنبه د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. امریکا متحده ایالاتو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی او په میلمنو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي چې په دې کنفرانس کې به د منځني ختیځ د باثباته کولو په اړه خبرې وسي. ایران دا کنفرانس خصمانه بللی او ګواښ یې کړی چې پولند ته به ناوړه عواقب ولري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پامپیو او لاوروف د ټلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیه د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو ده. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالر ورکړي، خو لا هم دا هیواد له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ پاتې دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې.
نو ډیسیژن هاز بین ټیکن اباوت اني ویډرول بټ وی سترونګلی سپورټ دی افورتس ټو ریچ ا پولیټیکل پیسفل سټلمنت.
افغان ولسمشر اشرف غنی منشن تزی چې پر امنیتی نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د غراز نن په ارګ کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې نوموړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مهم شخصیت یاد کړ.
جناب حضرت صاحب خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشون مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
دا چې ښاغلی مجددي د افغانستان په وروستیو لاین جمنو لسیزو کې د هیواد په مهمو پیښو کې څه رول لوبولی په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
حضرت صبغت الله مجید د پاکستان څخه یو ملي کرکټر و. د سره سیاست په دارو خپلې خبرې د صراحت سره کولې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لري شوی غړي وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه او د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده کوي.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر.
د دې او نورو مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د غراز د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. لومړی زو د بلجیم پلازمینه امبروکسل ته چیرې چې د ناتو دفاع وزیران په دوه ورځنۍ غونډه کې را ټول شوي دي. د ناتو دفاع وزیران دغه راز بیا د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي هم د غونډې ته ورغلی. نن د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه لنډی خبري وکړي او وی ویل چې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ملاتړ کوي او تر اوسه هم له دې هواده د ځواکونو د استلو پریکړه نه کړي. دا چې ښاغلی ستولتنبرګ نور څه ویلي له خپل خبريال مصطفی صدیقي به وورو. صدیقي صاحب خبرونه ته راغلاست. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه په یو مهم وخت کې ترسره کیږي په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هممهاله. ستولتنبرګ د افغانستان د وضعیت په اړه څه وویل؟ بله مصطفی صدیقي، بله مهرباني
تاسو.
بلې د ازادي راډیو خبريال له بروکسل سره لمو سره وصلو، خو د سحکاري چې زموږ اړیکه سم اور سره نه د ټینګه شوي. ک زموږ غوري صدیقي صاحب مهرباني وکړئ د بروکسل د غونډې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیره مرانه نور څه په ناتو عمومي ملتي انسپوتن کې شبیم تاسو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل وي.
بله د سخکاری چې له بروکسل سره زموږ خبريال سره اړیکه سمه ټینګ نه ده خو د یادونې وړ بولو چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د دفاع وزیرانو د رسمي غونډې تر پیلې دو مخکې په یو غونډه کې را څرګند شول. د ازادي رادیو خبريال هم د خبريالانو په دې غونډه کې او د ناتو عمومي منشي دا پوښتنه هم وشو چې په افغانستان کې د ناتو اوسنی ماموریت پر کوم مهم موضوع څرخی او کوم مهم موضوع ته اولویت ورکوي یا لومړیتوب ورکوي. ستولتنبرګ د خبرو په یو برخه کې وویل
نو ډیسیژن هاز بین ټیکن اباوت انی ویډرول بات وی سترونګلی سپورټ دی
ستولتنبرګ وویل تر اوسه افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې خو موږ په کلکه د هغو هڅو ملاتړ کوو چې یو سیاسي سوله ییز حل لاره ترلاسه شي. د دې لپاره موږ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نږدې تماس کې یو. هغه د ناتو غړو ته په تیرو اونیو کې درې ځلې له طالبانو سره یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. غواړم د ولسمشر غني د مشرتابه د هغه ابتکار ستاینه هم وکړم چې تیر کال د سولې د پروسې او د غراز د اوربند په برخه کې انکړی وو. دا د ستولتنبرګ لنډې څرګندونې چې د افغانستان په اړه کړې وې زموږ تخنیکي همکارې شریکې وې چې له خپل خبريال مصطفی صدیقي سره په بروکسل کې زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. بل صدیقي صاحب د ناتو د عمومي منشي خبرې مو اوریدونکو ته واورولې که تاسو په دې اړه لږ معلومات نور ورکړئ اوریدونکو ته چې نور د څه وویل.
منشی ستولتنبرګ شوی مخکې دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل شي. د ناتو ماموریت به په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه. ستولتنبرګ همداراز وویل چې ناتو په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ کوي خو هغه زیاته کړه چې لا ډېر وخت د افغانستان د سولې په اړه به یو توافق وشي او کنه چې د تل لپاره په افغانستان کې ووسی. خو هغه وویل چې ناتو په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزه کوي او د افغان ځواکونو سره مرسته کوي تر څو دوی خپل هیواد پیاوړی کړي. نو سب لکه څنګه چې تاسو ویل سبا پنځشنبه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په افغانستان باندې مفصل خبرې کوي.
بلې ډیر مننه مصطفی صدیقي. بلې ډاکټر صاحب مصطفی صدیقي له تاسو نه ډیر مننه کوم ودان زموږ اړیکه سمنه ده. له اوریدونکو نه هم معذرت غواړو بخنه غواړو چې دوی زموږ او تاسو خبرې سمې وانه اوریدلې. بیا به هم په نور خبرونو کې په بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستي غونډې په باب او د وروستي څرګندونو په باب چې د افغانستان په اړه البته کوي اوریدونکو خبر کړو. دا غونډه سبا هم دوام کوي. د یادونې وړ بولو چې دا ځل په د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران د غونډې ته نه دي رابلل شوي او مخکې مې چې له خپل خبريال سره خبرې کولې دغه راز د ناتو او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان او په افغانستان کې د ناتو د ملکي چارو مسؤل چې معمولا به د ناتو د بروکسل غونډې ته مخکې رابلل کېدل نه دي راغلي. خولې ویلند شي به وروسته به دا هم ووري چې افغان ولسمشر د منشن په نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره جرمني ته ځي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو اوري افغان ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري چې په د منشن په امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ان جرمني ته لاړ شي. دا موضوع د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل لستډیو سره د افغان صاحب مهرباني وکړئ.
من نوری صاحب د افغانستان جمهور ریاست ساتوای چې ټاکل سوی نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونشن په کلنی امنیتی غونډه کې د ګډون په هدف جرمنی ته روان سي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی از نن په خبری غونډه کې ویل چې محمد اشرف غنی په دغه سفر کې د بلابلو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره هم وګوري.
سفر امروز جلالت مآب محترم
هغه وای د ولسمشر محمد اشرف غنی د نی سفر جرمنی ته هغه په د منشن په کلنی امنیتی ناست کې ګډون وکړي او په دغه سفر کې به ولسمشر د ځینو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه او خبري وکړي.
ملاقات خواهد داشت.
د مونشن په کلنی امنیتی غونډه کې چې په جرمنی کې جوړیږي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران، وزیران، کارپوهان او سیاستوال ګډون کوي او د امنیت په تړاو خپل نظرونه او اندېښنې سره شریکوي. دا چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره به په دغه سفر کې کوم افغان چارواکي ملګرتیا وکړي، د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دا به نن د ورځې په پای کې په دې اړه جزئیات له خلکو سره شریکي. نوري صاحب.
بله، رحمت الله افغان، تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د جرمني د مونشن په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمني ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه نور معلومات را سره شریکول. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لري شوي غړي وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه چې د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده دوی کوي. د دې کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همیرا حقمل نن ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو غړي په دې خاطر لرې کړل چې د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي. تفصیل د ناجیه صفی په رپورټ کې.
ورسته له هغه چې افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له کار لري کړل، د انتخاباتي شکایتونو لري شوي یو شمېر کمشنران د حکومت د غګام سیاسي لوبه ګڼي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همیرا حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په دې کار سره غواړي چې خپل شخصي کمپاین په ګټه کار وکړي او د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده وکړه د خپل کمپاین په خاطر، او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یوې کمې مودې په خاطر د دواړو کمیسیونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام شي، اما دا قطعا لار د اصلاحاتو نه ده. د ټاکنو قانون ډېرې ستونزې درلودې، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت کې او په د تکړه قانون گذارانو په موجودیت کې هغه باید تعدیل شوی وای.
بلخوا دواړو کمیسیونونو لري شویو کمیشنرانو په یوې ګډې اعلامې کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي حکومت په دې کار سره غواړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. په دغه ګډې اعلامې کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د کمیشنرانو په لري کولو سره غواړي چې د کمیشنرانو په توګه د خپلې خوښې وړ کسان په دندو وګماري. دوی همدارنګه ویلي د حکومت وروستی ګام په دې معنا دی چې د ولسی جرګې نهایي لیست کې د دوی د خوښې کسان نه دي راغلي او د انتقام په ډول یې کمیشنران له دندو لرې کړل. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو او غړیو لرې کېدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نیټې کوم اغېز نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د نوي قانون د تصویب شوې طرحې له مخې افغان حکومت تیره ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه کړل. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې چې ولسمشر توشیح کړی، په انتخاباتي چارو کې د کارونو د ځنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پاتې شوي او په موقته توګه به د دغو کمیسیونونو د رئیسانو په توګه چارې مخ ته وړي. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 13 مادې په اساس د عدلي وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12 مادې له مخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې له 28 نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکیو ته ور وپیژني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنر کمشنران د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواد څخه د باندې سفر اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لری شویو کمشنرانو نظرونه هم واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه ګام نه هرکلی کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل په دې سره به اصلاحات رامنځته شي.
په راپور کې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس څرګندونې واورېدې چې د افغانستان د حکومت د وروستي اقدام هرکلی کوي. په ویبپاڼه کې له هغه سره بشپړه مرکه شته، کوی شئ واورئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي نن خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د ښاغلي مجددي د جنازې مراسم وکړو. موړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو ملي شخصیت او باله. مجددي د دوشنبه په شپه د 93 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. نور هلې د فیروز عزیز په راپور کې.
د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددي د جنازې د ادا کولو مراسم د حکومت د لوړپوړو چارواکو، جهادي شخصیتونو او سیاستوالو په ګډون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته وویل چې حضرت صبغت الله مجددي یو ملي شخصیت وو او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ له شخصیتونو یو غوره شخصیت له لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼې ځانګړې ځانګړتیاوې درلودلې او مشورې به یې تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وې.
افغان ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې د بېلابېلو ستونزو د حل په برخه کې مهم شخص یاد کړ او وی ویل چې نن ورځ ټول هیواد په ویر دی او په همدې مناسبت نن د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند او په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. پروفیسور صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د دوشنبه په شپه د 93 کلونو په عمر وفات شو او جسد یې د چهارشنبه په ورځ په ځنګړ مراسمو کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لوی جرګې مشري کړې او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې شوی و. د صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې د هغه زوی نجیب الله مجددي هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانانو خواخوږی په ډاګه کړه چې پلار یې د خلکو په زړونو کې ځای درلود.
حضرت قبله گاه ما که امروز در بیر مانستان عرض می
زما پلار حضرت صاحب چې نن زموږ په منځ کې نشته د افغانانو په زړونو کې ځای لري. تا به زیات او شاید د ټول عمر لپاره زموږ د ټولو په ذهنونو کې ځای ولري.
حتی بعد از ما هم باقی بونه.
صبغت الله مجددي په 1915 المریز کال کې په کابل کې په یو روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې یې په مصر کې بشپړې کړې وې. تېره ورځ هم حکومتي چارواکو او د هیواد زیات شمېر سیاسي څیرو د بېلابېلو پیغامونو په خپرولو سره د حضرت صبغت الله مجددي کارنامې ستایلي او مړینه یې د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
چې حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان په وروسته لانجو ډکو څو لسیزو کې د هیواد په مهمو پیښو کې څه رول لوبولی. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استانکزي سره خبرې وکړې. ښاغلی استانکزی، په پیل کې د ښاغلي مجددي شخصیت داسې انځوروي.
حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان تقریبا په شپېتو او یا تیرو لسیزو کلو کې یو پېژندل شوی شخصیت ګڼل کېږي او ژوند مې په څو پړاوو کې څېړل کېږي او تاثیرات یې د افغانستان په تاریخ کې لیدل کېږي. په تېره بیا په څلوېښتو کلو کې د حضرت صبغت الله مجددي د ژوند لومړی پړاو هغه مرحله ده چې د جهاد پړاو ده او دا د یو جهادي تنظیم په توګه د جهاد اعلان کړی او تر پایه پورې د شوروي اتحاد د پوځونو په مقابل کې او د هغه مایل حکومت په وړاندې وجنګېده. تر هغه وروسته د مجاهدینو په حکومت کې چې دوهم پړاو د سیاسي ژوند مسله مطرح ده، په هغه کې د برسېره پرزیدنسي لومړنی د اسلامي دولت جمهور رئیس و. وروسته بیا د استاد رباني د حکومت سره په مخالفت کې واقع شو او تر پایه په مخالفت کې پاتې شو. دریم پړاو د بن د موافقت نامه نه وروسته دی هم خپله د بن د ګډونوالو جملې نه شمېرل کېږي او معمولا یې د افغانستان د دولت حمایت وکړ تر هغه څه مړ شو. بلان حضرت صبغت الله مجددي برسېره پرزیدنسي په مختلفو سیاسي او لوړو پوستونو کې کار وکړ. د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو میانه او معتدل سیاست مدار پېژندل کېږي او د بهرنی اشغال په ضد عکس العمل نه درلودل یو مرحله روسانه په زده وروسته بیا هم په ژوند تر پای د پاکستان په ضد بازیګری سیاست درلود.
بل ستنه زی تاسو هم ورته اشاره وکړل چې د یو نرم او خیر اندیش شخصیت په ډیرو هغه جرګو او لوی جرګو کې چې کله د سرګندونې کولې هم تقریبا تر ډیره حد پورې د سازش لاره غوره کړې او غوښتل چې د افغانانو ترمنځ نفاق او اختلافات لري شي. په ډیرو مواردو کې هم د دغه دنده سپارل شوې و چې د سیاسونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. فکر کوي چې د دغه سی یو شخصیت نه لرل افغانستان له یوې ځای سره مخامخ کوي؟
دقیقا عزت سبغت الله مجید د پاکستان سي یو ملي کرکټر دی. سره سیاست په دغه خپل خبرې دې بصراحت سره کولې او د نشټوالې دقیقا په دغه شرایط کې چې موږ د سولې او نوم پراو ته ځو او هیله مندې هم ډېره زیات د سولې مذاکرات ته لاړ شو، د روحاني ملي او سیاسي شخصیت یوه ضایعه ده که ژوندی وی نو مؤثر رول به یې پاکستان کې لوبولو لپاره د ټولو سیاسیونو او سیاسي کړیو او د افغانستان خلکو
او ځانګړی دفوز درلود. ستاسو نه زه معمولا د خپل مشرانو په اړه ډیر ورسته قضاوت کوو. څه فکر کوئ چې آیا تاریخ به څه ډول قضاوت کوي؟ راتلونکي نسلونه به د په اړه څه ډول فکر کوي؟
تاسو په یوه چې هر شخصیت هم په ژوند کې هم له ژوند نه ورسته موافقین او مخالفین لري او خپل انسان د ښېګڼو او بدیو مجموعه ده. تر هغه چې زه پوهیږم حضرت صبغت الله مجدد د افغانستان په تاریخ کې هغه شخصیت پیژندل شي چې اکثریت خلک اکثریت د کوالان به یو ملي سروې او مسلمان رهبر په توګه د افغانستان په تاریخ کې وپیژني.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د حضرت صبغت الله مجددي د شخصیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولن پلازمینه وارسا نن د منځنی ختیځ په اړه د هغه دوه ورځني کانفرنس کوربه دی چې د امریکا متحدو ایالاتونو تنظیم کړی او د بحث یوه مهمه موضوع هم پر ایران څرخي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي، خو هغه له دغه کانفرنس مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وباله. مایک پومپیو دا څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر په مهال پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې وکړي. نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د مرکزی اروپا هیوادونو ته د مایک پومپیو د سفر هدف په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوس د مخنیوي پر لارو خبرې کول وو. هغه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه وویل پوتین نیت لري چې په ټوله نړۍ کې دیموکراسي کمزوري کړي او په دې خبره د پوهیدو لپاره هیڅ اشتباه ونه کړي. پومپیو پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې د ژورنالیزم یو شمېر محصلانو ته د څرګندونی کړې دي. هغه وروسته خبرداري ورکړ چې اروپایي هیوادونه باید د چین د اقتصادي نفوذ د پراختیا هڅو ته متوجه شي او د ځان ساتنې اقدام وکړي. پومپیو وویل تاسو باید له اقتصادي او نورو اړخونو د چین د نفوذ د زیاتې پراختیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې تاسو پر ځان متکی کړي او پر سیاسي سیستمونو اغیز وکړي. په ورستوی څوارلس کلونو کې دا اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو یو وزیر سلواکیا ته رسمي سفر کوي. مایک پومپیو د سلواکیا صدر اعظم اندری کیشکا ته وویل چې امریکا په دې سیمه کې ډیر کاله مخکې فعالیت درلود. هغه هم درس د سلواکیا او اتریش هغې ګډې سرحدي سیمې ته ورغی چې له 1909 اتیا تر 1915 میلادي کاله نږدې 400 کسان پکې وژل شوي ول. پومپیو هلته د ازادۍ دروازې ته ورغی او لوی پخوانی سیاسي زنداني سره یې وکتل. پومپیو وویل پر دې سیمه چې مخکې اغزن سیم سرحد ټاکلیو او پوځیانو سرحدونه ساتل، اوس په اسانۍ خلک تګ راتګ کوي او د بیان او رسنیو ازادي ته درناوی کیږي. د اروپایي اتحادیې لویه برخه د روسیې پر ګاز اتکا کوي. په ختیځ او مرکزی اروپا کې د روسیې پر ګاز اتکا په یو ډول په دې ټوله سیمه کې د روسیې د نفوذ وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې پر انرژي د مرکزی اروپا د هیوادونو په ځانګړي ډول د هنګری د اتکا یادونه وکړه. سلواکیا د اروپایي اتحادیې او ناټو غړی ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاناټو تړونکو له خپلې دې متحدي سره به همکاري زیاته کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په باب مو واوریدل. د افغان بسمات سواتل شمیرې له لارې مو ډېر پیغامونه راستولي. د عبدالله عبدالواحد مدقق له لوګر څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د راډیو د نړیوالې ورځې مبارکي ورکړې. نن د راډیو نړیواله ورځ د مخکې په مایکروفون ستاسو پروګرام کې مو هم دا ورځ له تاسو سره ولمانځله. له تاسو مو واورېدل. وروسته به د څو تنو نظرونه درته خپاره کړو. دغه را سمیع الله له میوند څخه لیکلي دي چې موږ له طالبانو له مشرتابه څخه غوښتنه لرو چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته کښېني. کور مو ودان پیغامونه ډېر دي، موږ هرومرو درته خپرو. خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پایله کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکز وي. د یو بل خبر له مخې د جرمني کابینه نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره وغځوله. د افغانستان جمهور ریاست وایي د دغه هیواد امنیتي سکتورونه مکلف دي چې د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره لازمه همکاري وکړي. د خبره داسې مرسوي چې افغان ولسمشر تیره ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د خپلواک او شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه کړل. د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقانو عارفان سیمه کې د نوموړي په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سوه. د نجات ملي جبهې د ګوند مشر او د افغانستان پخواني ولسمشر صبغت الله مجددي د سه‌شنبه په شپه په کابل کې د 93 کلنۍ په عمر وفات سو. د کابل په بالاحصار سیمه کې د نامعلوم لوري دوه راکټونه وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی او د پیښې په اړه پلټنې پیل سوي دي. تاکل سوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د 2 میلیارده ډالرو ترلاسه کولو په اړه کوي یو حکم ورکړي. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لورې کنګل سوي دي. د خبرونو په اړه
سپورتي خبرونه هم یوسف خانزلران اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې لاتلسو کلونو څخه د کم عمر ځوانانو د فوټبال لیگ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دې مطلب له بیان سره وایي د فوټبال لیگ په دغو سیالیو کې به له کابل ولایت څخه ته مخکښ لوبډلې ولوبېږي. د یاد فدراسیون د مطبوعاتو عامر شافی شاداب ازادي راډیو ته ویل سیالۍ د راتلونکي شنبې په ورځ پیلېږي. ټاکل شوي دا سیالۍ د فوټبال فدراسیون په سټډیم کې وشي. د فوټبال فدراسیون دا سیالۍ داسې وخت اعلانوي چې همدا تېره اونۍ دغه فدراسیون د کابل په کچه د میرمنو لوبډلو ترمنځ سیالۍ هم تر سره کړې. افغان ملي لوبغاړو د هندوستان د ایرادون ښار ته له رسیدو وروسته خپل تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي هغه لوبغاړي چې تر اوسه په نورو ځایونو کې په سیالیو بوخت و هندوستان ته رسیدلي او د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپ کې شامل شوي دي. افغان کرکټ بورډ همدا روانه اونۍ د بیګ باش په لیګ کې له بوختو افغان لوبغاړو غوښتي وو چې له آیرلینډ سره د لوبو په خاطر د ښه چمتووالي لپاره د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. محمد نبی، ساحل، راشد خان، ارمان او مجیب زدران هغه افغان لوبغاړي دي چې د سږ کال په بیګ باش لیګ سیالیو کې ولوبېدل. د ملي لوبډلې د تمریناتو لړۍ داسې مهال پیل شوې چې ملي لوبډله به د روانې فبروري میاشتې په 21مه د آیرلینډ پر وړاندې 3 نړیوالې 6 ورځې 15 نړیوالې 1 ورځنۍ او د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه ترسره شي. دا سیالۍ نږدې 1 میاشت وخت نیسي. او وروستۍ خبر دا چې د نیوزیلینډ او بنګلادیش ترمنځ لومړۍ 1 ورځنۍ لوبه په لوړ توپیر نیوزیلینډ وګټله. دا لوبه چې نن د نیوزیلینډ په کوربتوب ترسره شوه پکې لومړۍ توپ وهنه بنګلادیشي لوبډلې وکړه. بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سیال لوبډلې ته د 222 منډو هدف وټاکه چې نیوزیلینډ لوبډلې بیا دا هدف یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو په 45م اوور کې پوره کړ. دواړه هیوادونه په خپلو منځو کې 3 ورځنۍ سیالۍ لري چې تر دې دمه 1-0 پر وړاندې قربان نیوزیلینډ مخکې دی. د دغه سیریز دویمه لوبه د روانې فبروري میاشتې په 14مه او وروستۍ یوه هم په 16مه نیټه ترسره کیږي.
دا اوسه پورتي خبرونه ازادي راډیو او مخله ته چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي. مخکې مو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې د راډیو نړیواله ورځ له تاسو سره یو ځای ولمنځله. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
ستاسو ل پیغامونو
زمان خل منګالیم ایتاسو د ازادې رادیو خو زدا سه نظر ور کوم چې په همتون دی جو حقوقو ته هڅه ده رښتیاب کېدو زکونه کېدو د ګور اچار پرګرام کېده سیاسی ملحوظات کېدی نو تاریخ جغرافیه امر سره دی قضاب کېدو زبې کوم صفات وکم زی چې خپل وانه ورما زم کچیر نه ورګ دی تاسو ټول کارمندانو ته مبارکي ویم ما د زړه داس واړی زې امکانات نه لرم کني وی تاسو می دنګړې ما اس در کوه پاو تاکه می یو ور ملونه کولای
د محمد د زبر سره خبرې کوم مور در اجازه ردی رجو ډیر خوشاله یو ډیر شې خاطرې دین لروز مور ډیر سات پر تیر ز شو وخت پر تیریږي دنیا دار کوی چې سم خبرې مور ډیر دین خوشاله یو رجانه مور واسو ته ټیک وی دا کو مور به ته تیسې چې انده سره واشو دا ردی رجو خبرې لارو ته مور به مشور کو
لطفاله موږ له کوزه خبره کوم د لغمان ولایتخه رادیو زموږ په ژوند کې ډیر بدلونونه راوستي انمړه خدای چې د خلکو ته عامه پوهاوی پاتل ډیر معلومات ورکړي دي او بل د شوه د حقوقو په اړه کې زموږ ژوند ته چارواکو پورې رسولې ده موږ هر وخت ادي رادیو او روزن دوا ته ادي رادیو خدای کامیاب ورنړي لره
نجیب الرحمن ما د نندخار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوټ نه واکه چې ازادۍ راډیو او منلې راډیو دا موږ د سخار د ونه تر مخه مو پوری تازه جزئیات او رنگ رنگ خبرولې د ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو به موږ یو د پوهنتون مثال ورکو ماشالله ډیر څنګه ذکر دي
دا د سولې تر اوسه کې راډیو هم دغه کار کړی د سید د خلکو توقع دوه زیاته سوې ده کله غره رسنۍ نه ولای نه تر کم خلک به په کلم نه وای خبر شو نه مقصد سوې ده څو نشاته پات سوې په دې کې خو خبره نه ستاسو مثبت خو ته د غیر د مرګ وستر دغه لا ته کې کې نو یو مقصد ده کني مثبت خو د خیر به حساب یعنی کله تو سر په سر کې د لاس کالو د وسه دوه نه تر کله کده اسمان دم پکې
اومه سیرت لا کول څه معنی کوي ولې ده رادیو نړیوال ورځ تاسو کارکونکو تاسو ټول اوریدونکو ته مبارکي وایم او تاسو وانډه په دې برخه کې د سوال وړ ده پرچا هم چې د رادیو ډېر خوبې لري لګوي چې مثلا ما ډېر حساب کړی هغه دا چې ډېر ځکتین خبر لري رښتیا خبرونه په افغانستان کې بل خصوص د ملي ترمینولوژي په حساب باندې موافق او ډېر کامیاب رادیو ده
ملاده مې وندول سوالي سرخار د سره په تماس کې او د رادیو سمج ډیره ګټه اخیستي ډیره شایسته خبرونه لري او ډیر غټ خبرونه د موږ پر رسي چې هغه تمر لاس رسي نو څه کولای او د زارو پروګرام لري ما نام راغ ډیر پنه نه ورو هم په کالند بل رادیو سرخ غوښتنه نه کړی نه مې ولې دا نه خبر ورته دي چې په جزاري راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه منئ په دې خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبرې کوو دا چې د سولې مفهوم څه دی په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه له مشر غلی حنیفه ګیروال سره خبري وکړو په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو کډاره ته وایي چې د بشری حقوقو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسي د تاریخ په اوږدو کې د بشری ټولنو له اساسي اندېښنو څخه او سیدلی ده یعنی تل بشری ټولنی او د بشری ټولنو همدای د دوی لاساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختميږي دوی څنګه سولې ته لاسرسي ولري باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشټون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ عدالت او بشري حقوقونه رعایت شي پر دې چې هغه سولې چې د بی عدالتۍ او بشري حقوقو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي هغه سولې هیڅکله تلپاتې کېدای نشي همدارنګ د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقوقو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي. یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقوقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي. او د بشري حقوقو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګه وکتل شي او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسي مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 22مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي. هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړ وي. یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی. یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه پروښنایي کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمیرل کیږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي، هغه سوله ته مونږ کوای سو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت ته مونږ د سولې حالت وایو سو، چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي، او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي، نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټول غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي، چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسس کې شمېرل کېږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته سوی له منځه ولاړ نه سي، هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي، او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي، ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي، او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي، او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محروم سي.
بل خبره د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې وقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولیز ژوند رامنځته کولو ته ځان آماده کولی شي، او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته قتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا 40 کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زمونږ هموطنان هم د دې دانه سي زغملای چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي، او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې، د یوې عادلانه سولې په شرایطو کې وویل، چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف، یعنی طرفین کله چې سره کښېني، دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رایې واخلي، او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي، او هغه درخواستونه چې خلک لري، چې مثلا کله بعضې شاید بعضې خلکو نه کوای سي چې بعضې خلک وبخي، یا هم هغه تېروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي، او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوای سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری به دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ پایل چا ورته تړله پایل چا ورته تړله دوزخ دی زای شي زی ل ژوند وستما د پایزیب د تاریخ ارزښت او کارونې په حق لا څومره په هیګی
کله کله پایزیب داسې وي چې هغه ګونګری پکې نه وي او نه شرنګیږي، او ځینې پایزیبونه بیا داسې وي چې ګونګری پکې او شرنګیږي.
یاره خو خودشته ده چې د پایزی بغاق خو پا ما بانی را خلقی ده خو تنه نپور را بانی خلقی یا غشرنگار می پا مزغوی که نستی ایمان می خودی تراوره ده کنه؟
نن همدا موضوع سیړو. په پیل کې د پایزیب لرغونتوب ته تم کیږو، بیا د پایزیب ارزښت او د کارونې په هکله د خلکو خبرې اورو، په اخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
رو رو راسا ګل، رو رو راسا پایل دې شلنګوا ګل، رو رو راسا
قدر من اوریدونکو. پایزیب نه یوازې د افغان ښځو او نجونو بلکې د اکثره آسیایي ملکونو د میرمنو ډیره پخوانۍ ګڼه ده. پایزیب چې په هندوستان او پاکستان کې پایل ورته وایي، اوږد زنجیر ته ورته زیور دی چې د دواړو او کله هم د یوې پښې په بند کې اچول کیږي. په پایزیب پورې تړلې غوټۍ او پاولی د پښې پر مخ لویږي او د ګرځېدلو پر وخت ورو شرنګی کوي. پایزیب زرګونه کاله وړاندې له نورې ګاڼې سره سم دود شو، خو کله چې په افغاني ټولنه کې پایزیب ورته شایي چې زنګ ورته وایي، د ګډا پر مهال نڅاګرو وکاراوه، د پایزیب ارزښت یو څه رقم کړ. خو په هر حال پایزیب اوس هم خپلې مینوالې لري او په پښو تړلې د ښکلا خوښوونکو ښځو ذوق خړوبوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړې څېړنواله غوټې خاورې وایي چې د پایزیب لرغونتوب ډېرې پخوا زمانې ته رسیږي.
کله به زه کلي ته لاړم نو ناویانو ته به اتمن پایزیب هم د یوې ګاڼې په حیث اخیستل کېده. البته دا پایزیب به اکثرا د سپینو زرو نه جوړېده او داسې یوه عقیده موجوده وه چې که هر څومره به یو څوک سرمایه دار او پیسه دار هم و، د سرو زرو نه چا پایزیب نه جوړو. او علت به معمولا دا ویلې چې سرو زرو ته خدای خپل نور ښودلی دی او ګناه لري چې څوک یې په پښو کې واچي. زیات دغه پایزیب چې دی د افغانستان په شرقي سیمو کې زیات رواج لري. البته هغه سیمې چې هلته پېښور و پاکستان و دغه راز هند سره نږدې دي، اوس داسې لیدل کیږي چې په ځینې ښاري سیمو کې هم ځینې نجونې د پایزیب په نامه یو زنځیر په پښو کې اچوي.
پایزیب د نورې ګاڼې په څیر په شعر او شاعرۍ کې هم ډېر یاد شوی دی. شرنګ د دې پایزیب په زړګي ښه لګي، شرنګ د دې پایزیب په زړګي ښه لګي، راشه چې پایزیب دشم شرنګار دشم. لیکوال، شاعر او د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور سلیمان دایق په خپل د پایزیب د کلمې پاکله او دا چې شاعرانی په شعر کې یادوي وایي،
پایزیب خو ترکیبي اسم ده، یعنی پښه او ښایست، یعنی پایزیب یعنی د پښې ښایسته کوونکی. نو په دې لحاظ چې په پخواني کلتور کې دغه شی د ښځې د جمال او د ښځې د ښایست دپاره استعمالېده، په هر زمانه کې د ګاڼو هغه فرق کوي. پایزیب هم د ګاڼو یو برخه ده، معمولا ښځې دا استعمالوي، خو کله کله نارینه هم داسې شیان چې ګونګلي پکې د رقص دپاره هغه په پښو پورې تړي، هغه هم د پایزیب سره ډېر فرق نه لري. خو دا زیور په هغه وخت کې ډېر جالب و د پخوانیو کلتورونو دپاره. په نویو اشعارو کې لا هم مخصوصا په قبایلو کې د پایزیب نقش لاسته او هغه په شعرونو کې ستایل کیږي. ما زوړ پایزیب چې د مغولو د دربار د جلال الدین اکبر او د همایون په وخت کې به رقاصو تاړه او په دربار کې به یې رقص کاوه، هغه لا تر اوسه هم وسیله دی دې ده چې ښځه پرې وستایي.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په افغانستان کې یو شمېر کسان پایزیب ځکه نه خوښوي چې وایي نڅاګرې د نڅا پر وخت پر پښو تړي. دوی پایزیب او زنګ ته په یوه نظر ګوري. د پکتیا اوسیدونکی غلام جان وایي، هر هغه څه چې شرنګی کوي دوی نه غواړي چې مېرمنې یې واغوندي.
پخوا وخت کې د مونږ ځوانۍ په دوران کې به د ودونو ځکه په کابل کې به هغه ستا زندګانو بس ساز کې نڅلې، دلته به یې ګړنګي تړل، هغه به بیاسې نڅېده، ژرنګ ژرنګ دا پښې به یې وهلې، هغه به ژرنګا کوله. مونږ ځکه ورسره تضاد لرو، دغه کار نه کوو. او هغه مرۍ چې صدا نه کوي کنه، ارنګه مرۍ تاسې به لیدلي، هغه مرۍ چې دي هغه بیا د مونږ زنانه کدلته تړي، کدلته تړي، کدلته تړي، دغه ممانعت بیا نسته.
د وخت له تیریدلو سره سم دود، دستور، جامه او ګاڼه خپل رنگ بدلوي. پایزیب هم د زمانې له بدلون سره خپل بڼه یو څه اړولې ده. په مخکې وختونو کې به له افغاني کالیو سره کارېده، خو نن سبا له پنجابي او پتنانه سره هم تړل کیږي او پښو ته ځانګړې ښکلا وربښي. د کابل اوسونکو نیګینه چې د دریم مکرانو په مارکیټ کې د سپینو زرو پیسې بخلی وای چې د ایل پتلانه او پنجابۍ سره په پخو تړي.
زما تر ټولو د خوښې شی د زیورات کې درته وایم، د بنګړي ولاکت کې پایزیب ده، او اوس خو تاسو پوهیږئ چې موت هم ده. زما ډېر خوښېږي زه پنجابي سره، افغاني سره. ځینې وخت دغه پتلونونه چې لږ زره کې پاسې پیسې جیږو، بیا هغه ورسره چې اوس اوسنۍ ټولنه کې دا بیخي یو موت فیشن ګرځېدلی، لکه پخوا چې خلک میخه کار وخت اچاو استفاده کوي، بنګړي چې ډېر اچول، اوس خلک پایزیب خوښوي. او زما تر ټولو خوښ شی هم دا پایزیب.
پایزیب او زنګ توپیر لري. دا سمه ده چې بڼې ډېرې سره ورته دي، خو کارونکي فرق کوي. پایزیب له ډېر پخوا وختونو څخه ځوانو ښځو او کوچیانو له بنګړیو، ګوتو، نتکۍ، چارګل، پیزوان او داسې نورو افغاني ګانو سره کارولی دی. د پایزیب نرم او یو ډول آهنګین شرنګی اوس هم د کوچیانو له کېږدې څخه اورېدل کېږي. ګل زمان کوچای چې اوس سپین ګیری دی وایي، په ځوانۍ کې به یې مېرمنې ته هغه ګڼه چې ډېر اخیستله هغه همدا پایزیب و.
دا پایزیب خو ډېر د وخته سابقانه، یعنی تقریبا یو د 1500 کلو خو به وي چې پایزیبونه به دې پښو ته دې پړکۍ سره به موږ اچول. زنانه و به اچول، څه ډول وکوي هغه به چې په لاره تلله روجنه یو شرنګهار به یې هم کاوه، او بل هغه پرتوک په هغه کې ننه خته په توره پاڼه کې په لرګي کې مضبوط به یې نیولی و.
که داسې راته وایې چې کله مېرمنې دا پایزی په پښه تړي بیا روانې، تاسو ویلې دا یو رقم غږ هم لري، شرنګ شرنګ کوي که نه، څومره دې خوښېږي دا؟
یاره خو خدای شته ده چې د پایزیب غږ خو په ما باندې ښه لګېده، خو تر ننه پورې راباندې ښه لګېږي. هغه شرنګار مې په مزغو کې ناست دی، ایمان مې خدای ته راوړی دی که نه، خو چې تر ننه پورې خو هغه زه زړه ده ورجنه وایي چې یاره بس ته داد او هاد موږ وایي چې
پایزیب نه غوندي
پایزیب دانا ځوانانو سره مزه کوي، موږ سره مزه نه کوي. زه وایم چې یاره ماته خو دا اوس هم مزه راکوي، په مزغو کې مې اشرنګهار هغه کړنګ وکړنګ مزه راکوي، یعنې خدای خوشته ده کنه.
اوس خو به ته خامخا لورګانې به لرې، ځوانې انګور به لرې، هغه دوی هم پایزیب په پښو کې تړي.
پایزیب خو رواج شی ده کنه، چې دا ځوانانې ټولې تړي.
که داسې راته وایې کوم وخت د خپلې مېرمنې ته، لور ته، د انګور ته، د پایزیب په بازار کې اخیستی هم ده؟
یاره لور ته خو مې نه ده اخیستې ده، نه مې ګور ته اخیستې، خو ښځې ته مې اخیستې.
نو ولې؟
خو هغه خپل خاوند به لري، خپل خاوندانان دي ورته وایي زه د دې ښځې خاوند وم، د دې په ما حق و، دې ته مې واخیست.
په څو دې ورته واخیسته په یاد دې ده؟
یاره د هغه وخت خبره به درته وکړمه که نه، د هغه وخت خبره د ما په خیال سره اتیا روپۍ مې اخیستې وې د تاریکي نور محمد خان په وخت کې.
ښه، دا پایزیب د څه شي وه؟ طلا، نقره، څه وه؟
طلا خو نه راته ښکارېدله، خو جس راته ښکارېده روجنه که نه، لکه جس، لکه اوسپنه ده که نه، اوسپنه ده، غمي پرې لګېدلې دي، او یو رقم دي که نه، هغه اصل طلا ده. بعضې غریب سر جس لګوي، بعضې سپین زر لګوي.
شرنگ شرنگ د پانزیب چن چن د لخته ټک ټک د اور ټپ ټپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف د ارمان وای وای د جنون وخ وخ د سنم نا نا.
پایزیب له سرو زرو، سپینو زرو او عادي وسپنې څخه جوړیږي. هغه کسان چې شتمن وي په پایزیب کې بیا الماس او نور ګرانبیه غمی هم کاروي. زموږ همکارې فرشتې مرسل د کابل په ګلبهار سنټر کې له یو وزرګر احمد حامد سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلی چې د پایزیب اخیستونکي څومره دي؟
د پایزیب استفاده کول مخکې هم زیات و اوس تر مخکې هم زیات شوی دی.
تاسو څو ډوله پایزیب جوړوئ او یوازې سره زر کار کوئ که غمیان هم پکې؟
اول خو دوه قسمه پایزیب مونږ راوړو، مطلب چې تیار، مطلب سعودي کې خرڅېږي، او بل چې هر مشتری هر قسم ډیزاین فرمایش مونږ تر کې به مونږ ورته جوړوو. یعنی په خوانه ډیزاین کې، مطلب هغه سابقه تقریبا د سل 200 کالو مخکې ډیزاینونه چې وي مشتری مونږ ته تر هره کې مونږ ورته جوړوو.
کروس مثلا د پایزیب ته چې د پویترین کې خایدا، د پایزیب 2 ګرام ده او 2 روپۍ تمامي
ده. 15 ګرام وزن لري او قیمته تر پنځش پیته زر روپیه کیږي.
میرمنی راځي سره زر اخلي څومره دی پایزیب طرفدار دی او پایزیب غواړي یا فرمایش ورکړي تیار چی کی اخلي؟
دا خو تقریبا د 50% د خزې چې راځي مطلب د پایزیب پښتنه کوي مخکې نه یوزج زیات شوی دی زیات خلک استفاده کوي پلتونه ما غوندي پلتون سره پایزیب ډیر خوښوي.
د پایزیب د ډولونو پاک لرته ویلی سي چې بدون دې نه چې د سرو زرو پایزیبونه دي نور له کوم شیانو نه جوړیږي؟
دا د الماسو نه جوړیږي. د وایټ ګولډ پلاتینیم چې موږ ورته وایو په هغې کې کار کیږي، زمرد کار کیږي، که مشتری وي غواړي موږ نقرې نه هم ورته جوړوو شو چې سپین زر موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، او څه قسم چې مشتری تر هرا کې هغې کې ورته جوړوو. او بعضې خلک چې اروپا نه راځي هغه بیا د الماسو پایزیب زیات پخوي.
معمولا اخیستونکي ډېر څوک دي همدلته په افغانستان کې اوسېږي یا له بهر راځي؟
معمولا خو په افغانستان کې زیات خلک یوز کوي، او دا خلک چې مطلب د افغانستان ډیر سلوي خلک کیږي چې تللی دی اوس بیرته مراوج شوی دی پایزیب یوز کوي، او اوس خو په ساتې د دنیا کې مطلب د پایزیب ډیر مراوج شوی دی.